دوستانو زموږ غږ لاسه د راډیو نوري په افغانستان کې د ماسپخین دوه بچی شوي په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. د سر موضوع مو دا ده چې په اسلام آباد کې افغان سفیر پاکستان ته خبرداری ورکړی چې په تورخم کې د دروازې د جوړېدو کارونه ودرئ. د تورخم په تازه وضعیت به له خپل خبریال نه تازه حال واخلو. نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د روسیې دفاع وزارت اعلان وکړ چې نن له نیمې شپې د سوریې په حلب ښار کې 48 ساعته اوربند نافذ شوی. د اروپایي هیوادونو د ملي ټیمونو د لوبو په لړۍ کې نن شپه درې لوبې کیږي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ صفي الله ستانکزي ته چې د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وی افغان پوځونو په تورخم کې د وطن دفاع کړي خو د افغان حکومت د شخړې د هواري لپاره ډیپلوماټیکي هلې ځلې غوړه غني. په تورخم کې د افغان او پاکستاني پوځونو ترمنځ د ورستې شخړې په خاطر افغان سوداګرو 10 میلیونه ډالر تاوان لیدل او دفاع وزارت وی په بیلابیل ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو حمله شنډې کړي. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی افغان حکومت د تورخم د ورستۍ شخړې د هواري لپاره په ډیپلوماټیکو هلو ځلو ټینګار کوي. دغه شورا ویان تواب ورزنګ نن د حکومت د ویاندویانو په غونډه کې وویل چې افغان پوځیانو په تورخم کې د وطن دفاع وکړه خو د حکومت هڅه دا ده چې دا لنجا د خبرو له لارې هوار شي.
تورخم په داسې کې موږ د تاروس لاندې راغلو او موږ یوازې د ملک د دفاع لپاره د اکثر عمل په خودلو باندې اکتفا وکړل. د افغانستان دولت تورخم د وروستۍ شخړې د هواري لپاره د ډیپلوماتیکو چینلونو د طریقه د خبرو اترو پر دوام باندې باور لري او ټینګار پر کوي.
اغلی غورسنګ هم درځو ویل چې افغان حکومت د تورخم پلانجه کې له افغان پوځونو څخه د خلکو لپاره ملاتړ مننه کوي او د افغانانو د سیاسي اجماع دی ویروخانه راتلونکي زیرې بولی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وی په تورخم کې د ورستۍ شخړې لامل افغان پنګوالو او سوداګرو ته 10 میلیونه ډالر تاوان رسیدلې ده. د دې خونی مرستيال خانجان الکوزی ازادي رډیو ته ویل چې د افغانستان 60% اړتیاوې له پاکستان وارديږي او زرګونه کانټینرونه د لارې په بندیدو سره د پولي ها ختم کړی شوې دي. د ښاغلی الکوزی په خبره د تورخم لارې په تړلو سره نه یوازې افغانان زیانویني بلکې پاکستان هم د دې لپاره چې توکو د خرڅلاو تر ټولو ښه بازار یې افغانستان دی سخت ضربه ویني. د سوداګرۍ او سنوی خونی د معلوماتو لمخې یوازې د تورخم لري هر ورځ تر 3000 کانټینر توکي له پاکستان افغانستان ته واردېږي چې د ټولو وارداتو 60% برخه جوړوي او ارزښت په کال کې 2.5 میلیارډ ډالر ته رسیږي. ورسته خبر ده چې د افغانستان دفاع وزارت وی په دې ورستیو کې د وسلوالو مخالفینو حمله شنډې کړې دي او هغه ته ډېر مرګ ژوبله اړولې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیرین د حکومت د ویاندویانو په غونډه کې ویل چې افغان پوځیانو د اورزګان په چارچینو او د ننګرهار په چینو لسوالیو کې او په پکتیا کندهار او هلمند ولایتونو کې عملیات کړي چې ډېر ښه نتیجې ورکړې دي.
مونګه ووس شل عملیاتونه لرو په څوار لسو ولایتونو کې د دې ترڅنګ باندې مونګه د کومندو قطاتو 15 عملیات لرو. د دې شل عملیات ترڅنګ 15 د کومندو قطاتو عملیات لرو په ټول افغانستان کې.
خغلی وزیر ویل وسلوال مخالفینو ته په بیلابیلو سیمو کې مرګ ژوبله اوختي او یوازې د نیول شوی کسانو شمیر 400 ته رسیږي. د افغانستان خبرونه هم ته ختميږي. د سیمه او نړۍ خبرونه احمد تکل دراوروي.
السلام علیکم. د روسیې دفاع وزارت اعلان کړی چې نن له نیمې شپې د سوریې په حلب ښار کې 48 ساعته اوربند نافذ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان هم تایید کړی چې ښکېلو اړخونو د جګړو له بندېدو سره موافقه کړې. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روسیې او د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړی و چې د امریکا زغم پای ته رسیدلی او دوی باید هغه اوربند مراعت کړي چې په 13 فبروري میاشت کې توافق پرې شوی و. روسیا په سوریا کې القاعده شبکه او ورسره تړلې النصر جبهه تورنوي چې د حلب پر سیمو د توغندیو او ټانکونو حمله کوي. مسکو په حلب کې د سخت دریځو ډلو پر ضد په جګړه کې د سوریې د رژیم د ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. نهغه مصری الوتکې ټوټې د مدیترانی سمندرګي په تل کې په څو ځایونو کې لیدل شوې چې 13 میاشت نسکور شوه. دا خبر پرون هغه څیړون کې ډلې ورکړ چې مصری مشري کوي. د الوتکې له پاریس قاهره ته پرلاره و او واړه شپک شپې ته مسافر یې لمنځو لاړل. د الوتکې د نسکورې دوه علت تر اوسه نه دی روښانه شوی خو د تخنیکی ستونزې په پرتله د تروریستي حمله احتمال ډیر پکې خودل کیږي. د څیړونکو د کمیټې د معلوماتو لمخې د دې الوتکې ټوټې یو اوپتل لیدلې دي. څیړونکو د یوناني چارواکو هغه راپورونه تایید کړي دي چې وایي الوتکه له نسکورېدو مخکې لومړی کیڼې خواته کږه شوه او بیا ښي لوري ته. لازادی راډیو خبرونه اوري. د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو احتمالي د ولسمشری په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو ګوند احتمالي کاندید ډونالد ترامپ وایي چې که امریکایان د تروریزم عوامل له منځه یونسي نو دا هیواد به پخپله د تروریستانو خوراک شي. ښاغلی ترامپ پرون د جورجیا په اتلانتا ښار کې په یوه انتخاباتي غونډه کې د وینا پر مهال په دې اړه خبرداری ورکړ. موږ بې پامه خلک یو او چالاک نه یو. موږ باید جماعتونو ته ورشو او په سولهیز ډول یې کنټرول کړو او باید نور ځایونه هم وپلټو. د هغه ستونزه ده چې که یې موږ حل نه کړو نو هیواد به مو ټول ژوندی وخوري. ترامپ او یو شمیر نور جمهوری غوښتونکو همدراز داسې نښې نښانې ښودلي چې پر هغو کسانو د وسلو د پلورلو پر محدودیت به غور وکړي چې د تروریزم په تور تر څارنې لاندې دي. جمهوری غوښتونکو چې پر وسلو له هر راز کنټرول سره یې مخالفت کړی په دې اړه خپل دریز وروسته له هغه نرم کړ چې د فلوریډا ایالت په اورلاندو ښار کې د داعش یو پلوي عمر متین 9 کسان په ډزو ووژل. ټاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د سانت پیټرزبورګ په نړیواله اقتصادي غونډه کې د اروپایي کمیسیون له مشر جان کلاود یونکر سره وګوري. د دوی د خبرو په اجنډا کې به احتمالا د روسیې او اروپایي ټولنې پر اړیکو، پر روسیې د لګول شویو بندیزونو او د روسیې د ځوابي اقداماتو او همداراز په اروپا کې د کډوالو د بحران او نورو مسایلو په اړه بحث وشي. تمه ده چې پوتین او یونکر د سوریې او اوکراین د سولې د ځنډیدلو خبرو او نورو مسایلو په اړه هم خبرې وکړي. دوی به د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د انرژۍ په اړه د ډیالوګ د پایل د احتمالاتو او نورو مسایلو په اړه هم بحثونه وکړي. پوتین به وروسته د ملګرو ملتونو له سرمنشي بانکیمون سره وګوري او د تروریزم پر ضد د مبارزې، د سوریې د وضعیت او د اوکراین د کړکیچ د ختمولو پر هڅو به خبرې ورسره وکړي. او رستای خبر د اروپا د جام د لوبو په لړۍ کې نن شپه درې لوبې په پام کې دي. لومړۍ لوبه د انګلستان او ویلز ترمنځ د کابل په وخت مازیګر په 5:30 بجو، دوهمه لوبه د اوکراین او شمالي ایرلند ترمنځ د شپې په 8:30 بجو او دریمه لوبه د جرمني او پولند ترمنځ د شپې په 11:30 بجو په پام کې دي. د اروپا د فوټبال د ملي ټیمونو د دوهمو لوبو لړۍ پرون پیل شوه او تر دې دمه یوازې فرانسې له دوو بریاوو وروسته شپږ امتیازونه ګټلي. د فرانسې دوهمه لوبه له البانیا سره وه چې 2-0 په وړاندې یې ترې وګټله. په نورو لوبو کې روسیه چې لومړنۍ لوبه یې له انګلستان سره 1-1 په وړاندې مساوي کړې وه، تېره شپه د سلوواکیا په وړاندې 2-1 په وړاندې ماتې وخوړه. همداراز سویس په خپله لومړنۍ لوبه 1-0 په وړاندې له البانیا څخه ګټلې وه، خو د تېرې شپې په لوبه کې له رومانیا سره 1-1 په وړاندې مساوي پاتې شو.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل چې احمد تکل درته وړاندې کړل. که غواړئ چې دا نور خبرونه ولولئ ازادي راډیو .com ته ورتلی شئ.
وړاندې به په خپرونه کې تاسو په اسلام آباد کې د افغان سفیر له هغه خبرداري خبر کو چې وایي د تورخم دروازې د جوړېدو کارونه دي سمدستي ودرول شي. په یو بل ریپورت کې به واورې چې د افغان ولسمشر د ویان رسیال او د امنیتي ادارو ویاندویانو نن په کابل کې د تورخم د راولاړې شوې ستونزې په اړه څرګندونې کړي چې د دوی د څرګندونو جزئیات به هم درته وړاندې کړو. تورخم ته هم زو زموږ خبریال شمامود شینوار په تورخم کې دی. له هغه به د تورخم د وسنی او تازه وضعیت حال درکو. ویل کېږي چې دمګړې دغلته په دروازې باندې پاکستاني لوري کار بند کړی دی او وضعیت آرامه دی. د افغانستان حکومت د ناټو د دې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې راتلونکی کال د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ته ادامه ورکوي. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ.
دوستانو د خبرونه په دوهم نمای کې کور کلی او د لوبو له میدانه پروګرامونه هم لا یادم باسي. په اسلام آباد کې افغان سفیر پاکستان ته خبرداري ورکړې چې په تورخم کې د دروازې د جوړیدو کارونه ودرې. پاکستان وایي چې دا دروازه د دواړو هیوادونو په ګټه ده او د تورخم له زنځیره نږدې څلوېښت متره شاته دروازه جوړوي، خو افغان حکومت په دې باور دی چې د ټیورن پر کرخه چې څه جوړیږي د شوې موافقې له مخې باید د ګډ کمیسیون په مشوره وشي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال پاکستانی پوځیانو ته خبرداري ورکړ که چیرته په تورخم کې د دروازې د جوړیدو کارونه ونه دروي خراب نتیجه به ولري. زاخل وال په خپل فیسبوک کې لیکلی دي چې پاکستانی چارواکو د توقع خلاف په تورخم کې د دروازې د جوړولو کار نه دی درولی او له ده سره یې د پرونیو خبرو په اړه غلط وضاحت ورکړی دی. شاغلی زاخل وال نن سهار په خپل رسمي فیسبوک او ټویټر کې لیکلي چې پرونی د پاکستان د پوځ له پلاوي سره د راولاړې شوې لانجې په هواري او تر هواري پورې د دروازې د کار په توقف خبرې کړي، خو هغوی په غلطه داسې ښودلې چې د کار پیل د پرونیو خبرو په اساس شوی دی. د افغانستان سفیر تیره ورځ ازادي راډیو ته له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته وویل لومړی موافقه مو دا وه چې اوربند وشي، دوهمه موافقه دا وه چې د خبرو له لارې دا مسله هواره شي تر څو چې حل کیږي کار به درول کیږي، او درېمه موضوع دا وه چې دواړو لوریو ته چې کوم ځواکونه دي هغه به راکم شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان د پوځ د مشرانو په نوم یو لیک هم استولی دی او په تورخم کې د دروازې د جوړېدو له عواقبو هغوی خبر کړی دی. خو د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال عاصم باجوا پرون ناوخته په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې په تورخم کې دروازه د دواړو هیوادو په ګټه ده.
Whatever gate is being constructed, this is within Pakistani territory.
چهار رنگوی دروازه جوړی شي، دا دروازه د پاکستان په خاوره کې ده، نږدې 30 متره د پاکستان په داخل کې ده، نو د هغې په برخه کې هیڅ شک نشته. خو دا خبر هم سمه ده چې له سرحدي سیستم سره سم افغانان هم ترې مساوي ګټه واخلي. دا د دواړو هیوادو لپاره ښه ده، دلته به خلک دریشي کتل کیږي، د پولي دواړو خواو ته به هر حرکت څارل کیږي. د افغانستان حکومت وایي که چیرته پاکستانی لوری په تورخم کې دروازه جوړوي هغه باید له کرشي لږ تر لږه سل متره شاته جوړ کړي، 90 متره شاته. په ورته وخت کې د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې پاکستان پخوا منلی وه چې په سرحدي سیمه کې به هر کار د ګډ کمیسیون په موافقه کې شي. تاسو خبر یاست چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ګډ کمیسیون کار کاوه او پخوا مو حتی درې اړخیز کمیسیون درلود. هر کار چې د پولي په صفري نقطې کې ترسره کېده باید د همدې کمیسیون په مشوره کېدی، او که چېرته پاکستانیانو کومه دروازه جوړولی هغه هم باید د همدې کمیسیون په موافقه شوی وای، نو څه چې هغوی کړي د دې کمیسیون د پریکړو خلاف دي. افغان سفیر زاخل وال ویلی دی که پاکستان د دروازې د جوړولو کار بند نکړي دی به اخر مجبور شي چې د لانجې تفصیل علني کړي، او بیا دې ته دلیل نه پاتې شي چې دی په اسلام آباد کې د ډیپلوماټ په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي.
دوستانو، و موریدل چې په اسلام آباد کې افغان سفیر پاکستانی پوځي مشرانو ته خبرداري ورکړه چې د دروازې د جوړولو کار دی ودروي. نو موري همدارنګ ویل دي چې د دروازې د کار په بیا پیل تر اوسه لا پاکستانی لوري سره هیڅ ډول توافق نه دی کړی، خو په تورخم کې وضعیت څه ډول دی؟ د دروازې کار درېدلې او کاروان دی، او عمومي امنیتي وضعیت دالته څنګه دی؟ شاه محمود شینواری چې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال دی همدا مهال په تورخم کې دی، د تلیفون په تماس کې را سره دی. شینواری صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، د تورخم دی وسنی وضعیت په اړه راته وایي. اول خدا راته وایي چې دغه دروازې په اړه څه ویل کیږي؟ کار یې درېدلې او کاروان دی.
ډېر زیات مننه صاحب، همدغه شیبه چې زه تاسو سره خبرې کوم د تورخم په سپری نقطه کې قرار لرو. کار سمدستي په دروازه باندې بند دی، خو داسې ویل کېده چې دوی له تېره شپې راهیسې کار پیل کړی و، ولې څه موده وړاندې چې ورته هدایت شوی دی کار یې ورته راولی دی، او په همدغه ساحه کې شګې پرتې دي. افغان سرحدي ځواکونه هم په لومړۍ کرخه کې دوی د تیار شوي په حال کې دي، او چې ورسره خبرې مو کړې دوی چې موږ هر شي به د تا تیار یو چې تر څو د خپل خاورې دفاع وکړو. او یو مسله چې دا ته موږ له نږدې نه ولې درته اوس تاسو خبرې کوم، نو تر خام په سپری نقطه کې یو د دیورن ها خواته ځکه نو سره څنګه نه راوځي، دا هم لورای معلومیږي چې زریدار څنګه نه دیو په سپری نقطه کې د سرحدي ځواکونو مسؤلین دغه انتقاد دوی لري چې په سپری نقطه کې باید د هغوی ملیشه وجنګېږي نه د هغوی فوج کسان وجنګېږي. دوی دغه انتقاد او په ثبوت ډول باندې همدغه ټانګونه یاد چې دا د فوج ټانګونه دي او د دوی په سپری نقطه کې ترینه استفاده کوي او دې خواته چې سرحدي ځواکونه په اوله کرښه کې دي نور ځواکونه ورسره
پاورستایو کی درته وای چې وس دغلته په تورخم کې خلک اتسوي دی بل جګړې یا نختی وی رښتا کنه خبرو اترو ته هله مندې عمومي وضعیت راته وای څنګه دي خصوصا د کاروباریانو
څنګه چې چوپیا خور ده هیڅوک نشته پرته له سرحدي ځواکونه چې دوی په خپل بغه موضوع کې ځای پزه شوې دي دکانونه مکمل مارکیټونه مکمل غاښ بند دي د توخن کیلومتره په دی خو د جلال آباد تر څو د موټر یو لوی خطر ولر دي د ټول لوی او باروین کې موټر دي څلور پنځه ورځې کې چې دامن سره په سر باندې ولر دي دوی غوښتل چې د دیورن هغه پاته کرخه هغه پاته واري او تر کله چې دروازه بند شوې ده نه حاصل ده صداګرو مال نه دې غړ دی او کا غړ دی دا مې پټه کولار دي نو مکمل هیڅ د ولنټوکو په بازار کې تګراته کې یوازې مغمنتی ځکونه دي چې دې وزې دي.
ډیر زیاته مننه شاه محمود شینوار او چې له تور خمس خې د وضعیت تازه حال راکو. کابل ته سو په کابل کې زموږ بل خبريال قسیم سولمل نن د افغانستان د ولسمشر د بیان د مرسیال او د امنیتی ادارو د ویاندویانو یو غونډې ته ورغلیو. دوی په تور خم کې د راولړ شوی کړکیچ پاړه څرګندونه کړې او رسنیو ته معلومات ورکړي. نور جزئیات په قسیم سولمل لوابرو.
بله ان صاحب سلامونه وړاندې کوم تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د افغانستان د حکومت ویاندویانو نن د ځین نور مسایلو ترڅنګ په کابل کې په خبري غونډه کې د تورخم د شخړې په ارتباط باندې هم څرګندونې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاندو ویل افغان حکومت د تورخم د وروستۍ شخړې د هواري لپاره په ډیپلوماټیکو هلځلو ټینګار کوي. تواب غورځنګ چې نن د حکومت د ویاندویانو په غونډه کې خبري کولې ویل چې افغان پوځیانو په تورخم کې د وطن دفاع وکړه خو د حکومت هڅه ده چې دا لنجه د خبرو للارې هواره سي. نور شبي چې د شغلي غورځنګ د خبرو یو برخه وورو.
افغانستان دولت او زمونږ ملي امنیتي ځواکونه د سولې او د خپل وطن د امنیت په ساتلو وظیفه لري. موږ د جنګ طرفدار نه یو، ولې تورخم په حادثه کې موږ تعرض لاندې راغلو او موږ یوازې د ملک دفاع وکړه.
شغل خورزنګ همدار از ویل چې افغان حکومت د تورخم په لانجه کې افغان پوځیانو څخه د خلکو لپاره ملاتړ مننه کوي او د افغانانو د سیاسي اجماع د ویروشانه راتلونکي زیری بولي. ورته څرګندونې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری هم وکړې او دوی ویل چې پاکستان زموږ پر خاورې تعرض کړی دی، خو په ورته وخت کې پر دې موضوع باندې هم تاکید وکړ چې د افغانستان حکومت او د افغانستان وسلوال پوځ هیڅکله نه غواړي چې د نورو پر خاورې باندې تعرض وکړي، بلکې یوازې دوی د افغانستان د خاورې دفاع کوي.
تاسو معلوم وي چې د همدې دفاع وزارت نوم د دفاع وزارت دی، د جنگ وزارت نه دی. منګه دفاع وزارت د دې لپاره جوړ کړی چې خپل هیواد وساتو، د خپل هیواد نه دفاع وکړو. هیڅ وخت په خپل ګاونډي باندې یا په کوم بل هیواد باندې تعرض نه کوو.
د دې ترڅنګ د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی هم لکه څنګه چې مخکې په بل راپور کې اشاره ورته وسوله هم پر دې ارتباط باندې خبرې وکړې. ویل چې افغان حکومت له سیاسيونو، جهادي مشرانو او د غرض له حکومتي چارواکو سره په مشورې په دې تاکید کوي چې په تورخم کې جګړه د حل لار نه ده او باید د دواړو لورو ترمنځ مذاکره وسی. او دوی ویل چې له پاکستاني لورو څخه هم همدا تمه ده. د خپل خبرو کې د دې ته اشاره وکړه چې لمخکې نه دوار خیز کمیسیون د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ پر دې باندې سلا کړي و چې د هر ډول تاسیسات کې جوړیږي هغه باید لشتر لشه د سل متر فاصله ولري له صفر نقطې څخه. خو دوی ویل چې د افغانستان حکومت اعتراض هم دادی چې پاکستان له دې پریکړې تخلف کړی دی او په دې اړه له پاکستان څخه وغوښتل چې اقدامات وکړي او د افغانستان د حکومت غوښتنو ته توجه وکړي. زمنن موږ د چارو له کارپوهانو سره هم خبرې وکړلې. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پانتون استاد ودیر صفای وای چې د نړیوالو قوانینو لمخې پاکستان مجبور مکلف دی چې د خبرو یادم ذکرو د غشتنې ته چې د افغان حکومت غشتنه کړې ده دا ومني او په خبرې کچېره احيانا پاکستان بیا هم د افغان حکومت د ډیپلوماسي سیاست غشتنه ردوي نو په دې صورت کې به پاکستان مجبور مکلف دی چې ځواب ورکونکي اوسي او نړیواله ټولنه هم باید پر دوی باندې لا زیات فشار راولي. بلې ان صاحب
ډیر زیات مننه کوو. قسیم سولمل وو چې د کابل په سټډیو نه راسره په تماس کې وو. همدا اوس راته په کابل کې د افغان ولسمشر د مرستیال ویاند او همدارنګا د افغان امنیتي ادارو د ویاندویانو د هغه خبري غونډې حال راکو چې د تورخم پر روان کړکی چې پکې نظرونه څرګند کړیو. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی د تورخم روان کړکی چې دواړو خواو ته سوداګرو او کاروباري خلکو ته اقتصادی زیانونه هم اړولې دي. زموږ بل خبريال یوسف خان زدران د تورخم د ورستی کړکیچ پر هغه غیزو ریپورت شمته کړی چې په اقتصادي برخه کې رامنځته کړی دی. دا ریپورت اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د تورخم بندر پر سر جوړ شوی کړکیچ له اقتصادي پلوه جدي ستونزه بولي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په تورخم کې جګړو نه یوازې افغان سوداګر زیانمن کړي بلکې د هیواد د نن په مارکیټونو هم منفي اغیز کړی دی. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د پنځم به پورس ازادي راډیو ته وویل لاغه وخت چې پر تورخم حالات غیر عادي شوی افغان سوداګرو او پانګوالو ته لسو میلیونو ډالرو ډیر زیان اوښته دی. مشکل بشار جدی استن و نتن حاجی دی وای استن زار ډیر جدی دا نه یوازې سوداګرو ته زیان رسیږي بلکې دا کړکېچ په مارکیټ هم منفي اغیز لري ځکه چې ډیر د خوراک توکي له پاکستانه هیوا تراوري دیږي او یا افغانستان خپل توکي د کراچۍ لارې لیک دی په دې لار اکثره مالونه خوراکي توکي دي چې بدبختانه اوس ولاړ دي.
افغانستان
د سوداګرۍ په برخه کې یو مناسب انډول نه لري. دا چې د سوداګرۍ شپږ نوي فیصده برخه یې واردات او پاتې نورې صادرات تشکیلوي. د چارو کار پویت برخان زدران وایي د دې لپاره چې افغانستان ته ډیر مواد د پاکستان له لارې واردېږي نو په دې لاره باید ستونزې رامنځته نه شي بلکې دواړه لوري باید پېښېدونکو مسایلو ته سیاسي حل لارې ولټوي.
دوستانو د تورخم د کړکیچ په اقتصادي اغیزو او سوداګرو ته په وختو زیانونو مو د ازادي راډیو د خبريال ریپورت واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان حکومت د ناټو د دې پریکړې ارکلی کړی چې په افغانستان کې راتلونکي کال د افغان ځواکونو د روسنې ماموریت ته ادامه ورکوي. ناټو د دې ترڅنګ په خپل 15 کلن ماموریت تمدیدوي هڅه کوي چې له افغان ځواکونو سره د 2020 کال تر پایه پورې په میلیاردونو ډالر مرسته وکړي. تفصیل د احمد شیبر پر ریپورت کې اورو.
د ناتو سرمنشي وایي چې دغه تړون د نیت لري چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د شمیر کچه راتلونکي کال په خپل حال وساتي. د راپورونو لمخې ناتو غواړي چې تر 2020 کال پورې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره هر کال 5 میلیارد ډالر مرسته هم وکړي او ناتو به د ژمنې څخه باندې درې اونۍ وروسته په خپل دوه ورځنۍ سرمنشي کې اعلان کړي. د افغانستان حکومت د ناتو د دې پریکړو هر کله وکړ. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
موږ د وارسا غونډې ته له شمیرولو لاسته راوړنو سره ځو. د افغانستان حکومت به د وارسا په غونډه کې خپلې شمیرې لاسته راوړنې د غونډې برخوالو ته کښېږدي. د وارسا له کانفرنس د افغانستان د حکومت هیله دا ده چې په نظامي برخه کې د ناتو اوږدمهاله همکاري له ځانه سره وساتي. پر دې باندې کار کې دی او دا د افغانستان د حکومت توقع ده.
د ناتو د مشرانو غونډه د پولنډ په مرکز وارسا کې د جولای په 8 او 9 ده. تمه ده چې په دې غونډه کې به د ناتو غړي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ته تمدید پریکړه وکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبري غونډې ته د چهار شنبې په ورځ وویل د افغانستان په اړه چې څه پریکړه موږ کړې ده هغه دا ده چې موږ به د غوڅ ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو. موږ ورته په سیمه کې د بدلون وړ ماموریت وایو او دې ته به ادامه ورکړو. البته په کابل کې به یو او په نورو مختلفو سیمو کې موږ اوس پر روسي پریټیکار کوو چې په 2018 کال کې په ځانګړي ډول څومره پوځیان ولرو. دا هغه څه دي چې وروسته به روان کال پریکړه وکړو. اسوسییټډ پریس اژانس سرګندوي چې ناتو به په کابل او بګرام کې په خپلو مرکزونو کې وي. جرمني ځواکونه به په شمال کې فعال وي او د ایټالیا ځواکونه به په لویدیځ کې. امریکایي ځواکونه بیا په کندهار او جلال آباد کې دیره دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي او کچېره انټرنیټ لري بیا نو چیر شي نه وایي دا چې زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼه لري په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ په ویب پاڼه کې د ازادي رادیو ریپورتونه، خبرونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګوري. دا ویب پاڼه په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو نوې کمانډان د دې هیواد د وضعیت او په دې حق لچې طالبانو ته څنګه ماته ورکول کېدې شیخ خپل درې میشتنی ارزونه وړاندې کړه. د خبر امریکایي پوځیانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته کړی ده چې تفصیل سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
سره لدې چې د جنرال جان نیکلسن د دغه ارزونې تفصیل په ډاګه شوې نه دی، په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي روانه میاشت هغه مهال یو لوی امتیاز ترلاسه کړ چې جمهور رئیس باراک اوباما په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د رول د پراخولو فیصله وکړه. امریکایي قواو ته صلاحیت ورکړل سو چې په طالب یاغیانو بریدونه وکړي او د هوا او ځمکې له لارې افغاني ځواکونو سره مرسته وکړي. جنرال نیکلسن خپل ارزونه په داسې حال کې وړاندې کوي چې وسلوالو طالبانو خصوصا د افغانستان په جنوب کې خپل بریدونو ته زور ورکړی. په افغانستان کې یو امریکایي منصبدار چې خپل نوم نه دی خودلی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې جنرال جان نیکلسن خپل درې میاشتنی ارزونه پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت ته وړاندې کړه. روسته لدې چې ټول بهرني محارب ځواکونه په 2014 کال کې له افغانستان ووتل او یوازې یو شمیر روزونکو او مشاورین په دغه هیواد کې پاتې شول، افغان ځواکونه خصوصا د لوجستیک او د ټپیانو د تخلیه په برخه کې لستونزو سره مخامخ شول. 9800 امریکایي عسكر چې اوس مهال په افغانستان کې دي، ټاکل شوی دا د دوی شمیر هم د روان میلادي کال تر پایه 5500 سربازانو ته راکم کړای شي، خو تر اوسه په دې حقلا کوم نهایي فیصله نه ده شوې. په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسكر شمیر دې پورې هم اړه لري چې د ناتو متحدین خپل څه شمیر عسكر د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې لپاره ګماري. غالب ګمان دا دی چې جنرال نیکلسن با په خپل دغه ارزونه کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د لا زیاتو پوځیانو د ګمارلو غوښتنه کړې وي. جنرال جان نیکلسن چې په تیر مارچ میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قماندان وټاکل سو، د هیواد په بیلابیلو سیمو کې افغان ځواکونو سره د جنگ په لیکو کې لیدلی او د دوی اړتیاوی یادښت کړی دی. جنرال نیکلسن درې کاله په افغانستان کې خدمت کړی خو ټول دغه وخت قماندان نه دی پاتې سوی. ګمان کیږي چې هغه به خپل ارزونه کې د یاقیانو د بیلا بیلو ډلو د اوسنی ګواښ او تهدید اندازه لګولی وي او دا چې څنګه کېدای شي ورسره مقابله وشي. د روانو او راتلونکو عملیاتو اړتیاوې به یې هم سنجولی وي. د ایسوسییټډ پریس د خبري اژانس رپورت د ملګرو ملتونو د یوې ارزیابۍ په اساس لیکي چې د طالبانو سګنیو بریدونه وخوده چې دوی نور هم ځړور او منسجم سوي دي.
دوستانو سمغکله ازادي رادیو ناوري په همدې رپورت سره ورسېدو د ونیمو بجو ته احمد تکل ته وغږدو او د سیمې او نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سره ټکی ترې ورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان پوځیانو په تورخم کې د وطن دفاع کړې، خو د افغانستان حکومت د شخړې د هواري لپاره د ډیپلوماتیکو حلو ځلو لاره غوره ګڼي. د افغان سوداګر وایي چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو پر مهال د سوداګریزو مالونو د ځنډېدو له کبله افغان سوداګرو ته لس میلیونه ډالره تاوان رسېدلی. دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو حملې شنډې کړي او هغو ته یې د ډېرې مرګ ژوبلې پر اړولو سربیره څوارلس تنه ژوندي هم نیولي دي. د روسیې دفاع وزارت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې نن له نیمې شپې د سوریې په حلب ښار کې د 30 ساعتونو لپاره اوربند نافذ شوی. د هغې مصري الوتکې ټوټې د مدیترانې سمندرګي په تل کې په څو ځایونو کې لیدل شوي چې تیره میاشت نسکوره شوه. د مصر په مشرۍ د څېړونکي کمیټې د معلوماتو له مخې د دې الوتکې ټوټې یو اوبتل لیدلې دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ وایي که امریکایان د تروریزم عوامل له منځه یونسي نو دا هیواد به د تروریستانو خوراک شي. ټرمپ ویلي چې جوماتونو او د مسلمانانو اړوند مشکوک ځایونه باید په سوله ییز ډول وپلټل شي. ټاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د سن پیټربورګ په نړیواله اقتصادي غونډه کې د اروپایي کمیسیون له مشر جان کلاود یونکر او وروسته د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کی مون سره وګوري او پر نړیوالو مسایلو خبرې ورسره وکړي.
خبرنامه له ازادي رادیو نو اوریدل. دوستانو تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. وسم څو اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې په تورخم بندر کې د ورستۍ شخړې لامل افغان پانګوالو او سوداګرو ته لس میلیون ډالر تاوان رسیدلی دی. د دغې خونی مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان 40% اړتیاوې له پاکستان واردېږي او اوس زرګونه کانټینرونه د لارې په بندېدو سره د پولې هاخوا ته تم کړای شوي دي. د شغلال کوزی په خبره د تورخم په بندېدو سره نه یوازې افغانان ځانوینی، بلکې پاکستان هم د دې لپاره چې د توکو د خرڅلاو تر ټولو ښه بازار افغانستان دی سخت ضربه ویني. د سوداګرۍ او صنایعو خونو د معلوماتو لمخې یوازې تورخم لارې هر ورځ تر 3000 کانټینر توکي له پاکستان افغانستان ته واردېږي چې د ټولو وارداتو 40% برخه جوړوي او ارزښت یې په کال کې 2.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. تما د چی پنځ ډیر اتلونکو کې 15000 افغان کارګر د کار لپاره سعودي عربستان ته ولېږدول شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستيال واصل نور محمد ازادي رادیو ته ویل چې عربستان ته د دوه کارګرانو د لېږد پر تړون کاروندې او ډیر جرب لاسلیک شي.
د نیک مرغه تو وخت مخکې د سعودي عربستان هیواد دا ومنل چې موږ ستاسو 15000 نفر منو چې دوی راشي د کار لپاره.
د راپور له مخې سعودي عربستان د هغو کارګرانو منل ته لیواله دي چې یو کسب زده کړی وي. اخوا د کارګرانو د ټولنې رئیس معروف قادری وایي چې عربستان ته د کارګرانو د لیږلو خبرې له څلور کلونو راهیسې روانې دي، خو هیڅ کله دا کار نه دی شوی. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعار سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، 50 پله، یو پاوند 9 افغانۍ، او 10 پله، یو یورو 9 افغانۍ، او 10 پله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ، 15 پله، د امارات یو درهم 18 افغانۍ، او 10 پله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ، او 10 پله، او زر پاکستانی کلدار 1450 افغانۍ. د خبرونو پای.
دوستانو سم مخکې لدی چې د لوبول میدان او کور کلی پروګرامونه درته وړاندې کو، د دې خبرونه ورسته ریپورت راخلو. دا په هلمند کې د هوایي ځواک د کارولو په اړه ده. پښتنه دا چې په هلمند ولایت کې د افغانستان د هوایي ځواک کارول په جګړه کې موثر تمام شوی. په دې اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. د ملي اردو مسؤلین وایي 215 مایون کل اردو د کشفي الوتکو تر رسیدلو وروسته د وسلوالو پر ضد فعالیتونه موثر تمام شوی، خو کارپوهان وایي کلی اردو په چوکاټ کې موجود هوایي ځواک دومره توان نه لري چې د وسلوالو ټول فعالیتونه څنګه چې ښایي هغه ډول کنټرول کړي. پایل من کې د ازادي رادیو خبريالي لیا استایی په دې اړه یو تفصيلي ریپورت برابر کړی دا ورو ورپسې د لوب میدان نو کور کله پروګرامونه خبريږي.
تورن سمیر د هلیکوپټر الوتکې دروازه وتړله. تور غټه عسکري خولې چې د اوږده لین یا ویر سره تړل شوې ده پر سر کړه او په خولې کې تړلې مایک خولې ته سموي. غواړي په دې پرواز کې د انجینرۍ او پیلوټانو د ډلې سره خپل اړیکه جوړ کړي. دوی سنگین ته ځي او غواړي د ورځې په دې پرواز کې ځینې جنگي او خوراکي توکي ورسوي.
ما روزانه تقریبا در حدود 600 700 500 ما پرواز درم خاص په خاطر کې
سمیر وای موږ هر ورځ د 15 تر 30 ساعتونو پرې الوتنې لرو. کله تر دې هم پروازونه ډیر سي ځکه جنو هغه سیمو ته چې په محاصره کې دي د دې هلیکوپټر په واسطه اکمالات کوو. زموږ سره په دې روزمره الوتنو کې د کندهار، کابل او شندن څخه راغلي پیلوټان مرسته کوي. موږ د 15 شپږ الوتکو په مرسته بیلابیل سیمو ته د توکو د لیږد دنده په غاړه لرو.
پایشاش پر تیارای ماست که اینمی جمع تا در بخش اکمالاتی هستیم.
کله کله په توده او ګرد هوا کې د می ولس دی ترانسپورټي الوتکو پورته کېدل ستونزمن وي. خو په هلمند کې چې د مساحت له نظر د افغانستان لسمه برخه تشکیلوي او د جنگ په وسنی موسم کې چې سرتیر پکې په خورا پاشلی او پیچلې راځي کې وشل سوي دي دغه شمیر الوتکې کولای سي هم ځواکونه د امکاناتو لمخې اکمال کړي او هم د جنگ پر مهال د غوی او ملاتړ وکړي. د هلمند په خوانی امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ چې په خورانه امن او روزو کې په دې ولایت کې دنده اجرا کړې ده وای تجربه شوډلې ده هغه جګړې چې د هوایي ځواک ملاتړ ولري اتیا سلنه ګټل سوي دي.
اتیا فیصد جنگ هوایي ځواک ماتولی شي. هر وخت چې هوایي ځواک فعال سه او هغه تیاری چې موږ د مسلح قواو لپاره ضروری دي د موږ د سرحداتو د ساتنې لپاره نو تاسو ته اطمینان درکوم چې هلته به بیا د سرحد نه هیڅوک هم تیر او بیر نشي. اوس موږ تیاری د ګزمې لپاره نه لرو. په آن واحد د پوستې ته د مهماتو د جبه خانې او د وسلې د رسېدو امکانات ضعیفه دي. موږ هغه شکل چې ضروري دي نه یو تجهیز شوي نو ځکه د سرحداتو ساتنه اوس هغه شکل چې شاید باید اوسې نه ممکنه.
سر جنگ که هم د هلمند د جګړې د ګټلو لپاره د هوایي ځواک پر پیاوړتیا او تجهیز ټینګار کوي خو په هلمند کې د 215 میوان کول اردو مشر ډګر جنرال محمد معین فقیر وای اوس د دې توانایي لري چې د وسلوالو موقعیت کشف او پاړه هوایي عملیات وکړي. سره لدی چې په دې ورستوي کې 215 میوان کول اردو ته شاوخوا لس بالا کشفي الوتکې ورکول سوي دي خو د هلمند اوسیدونکي وای تر هغو چې د ډرون دغه ډول الوتکې د کشف تر څنګ بمونه ونه چوي هومره موثرې نه تمامېږي چې تمه یې کېږي.
د هوایي ځواک په باب خو موږ هغه وخت منندوی او مننه کوو چې دوی خپله د جنگ اقدام هم وکړي. په کته دغه بې پیلوټه تیاري او کشپي تیاري چې تنه کشپیات کوله چې طالب جبهي جنگ نه کوي. طالب یو ساعت دلته دی په کشپ دغه کې راځي د کمپیوټري قواو خو دوی بېرته ځي دغه نقطې څخه د خاص کامیابۍ نتیجه موږ نه دي لیدلې. هغه کمپیوټري سیستم موږ ته د تایید وړ دی چې دوی خپل اقدام د جنگ هم وکړي دښمن وویني او خپل تخریب
کې تیارې په هغه صورت کې چې خارجي تجاوز پر موږ وسو. خارجي تجاوز په هغه صورت کې تیار کار دي دا چې موږ خپل داخلي کار دي چې په خو هم دا کار موږ په لاس کې وو وادي ورزل نو دا دغه څه دي کار واخلي دا قوم څه دي کار واخلي دا قوم مشر څه دي کار واخلي دا مشورې څه دي کار واخلي.
د شورا د نظامی اډي په وڅند کې د ملي اردو د 215 میوان کول اردو په قرارګاه کې د هند د لوري ورکول سوو څلورو مې پنځوي چنګل کوټر څخه دوی په ځل یا ټوکرانو پوشل سوي تر سترګو کیږي چې دروان میلادي کال د جنوري پر 16 نیټه افغان حکومت ته وسپارل سوي. د دې الوتکو څخه ویل کیږي د سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په عملیاتو کې چې دوه میاشتې وړاندې پای ته ورسېدل ډېر استفاده شوی ده. کته هم د هلمند اوسیدونکو د لاس بالا تازه ورکول سوو کشفي الوتکو پر جنگي او کشفي وړتیاو ډېر باور نه لري خو د 215 میوان کول اردو مشر ډګر جنرال محمد معین فقیر وای د دې الوتکو تر رسیدو وروسته د کشف چارې دومره اسانه سوي دي چې ان په 50 کیلومتر مربع ځکه کې هم یو انشای نور کېږي.
داز ما دی پاره ډیره مشکله و ار نفر ار نو راپور به چې ما ترغه نو مجبورم چې ما غ راپور زه تایید کوم او د ما غ راپور په عملی کولو کې اقدام وکم. خو وس دغه تیارې چې مال کول شوی دی 50 کیلومتر مربع ساحه چې دوی په ذات جګی شي د خپل کنټرول اغلاندې ولی او پراتیپی لاندې اوس که څوک مال راپور راکې چې په خنشین ولسوالۍ کې 50 نفر گروپ ورغلې دي زیدې ځنه دستي پرواز ورکوم الته ګورم چې څه نشته یا مثلا راپور راکې چې په مرجع کې 100 نفر گروپ ورغلې دي داس ما خپل قطعات او جستامون او هغه چې راکې نور ورګانونه الته چې زه وګورم په دا ټوله ساحه کې په مکمله توګه باندې هیڅ شی نه ایزه ذاتی مطمئن شم د غسیمه نه
سره لدی چې د 215 میوان کول اردو مشر د یو شمیر نور الوتکو د ورته رسیدو خبر هم ورکوي. خو د افغان پوځ یو پخوانی افسر عبدالله سمدی وی د هلمند پراخه راځي په اکثر ولسوالیو کې ویشل شوې جګړه او په خاص ډول د شمالي ولسوالیو وضعیت ته په کتو سره چې اوس یې اکثر سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي او هلته د جنګیالیو د روزنې او تجهیز مرکزونه جوړ کړي دي د دې کمو کشفي او ترانسپورټي الوتکو موجودیت بسنه نه کوي.
ما په نظر د هلمند ولایت یو سل 2 کیلومتره اوږد سرحد لري نو دا په دریو څلورو تیارو باندې خو نه کیږي. ولې؟ په دې خاطر چې محاذ د جنگ ډیر دی. پر هر منطقه طالب دی چې هغه یو دوه بدی دغه کې هغه نورې ټوله جي پټیږي. نو دا مقرره پلټنه غواړي چې باید دا مجهز وي او 24 ساعت کار وکړي. نو په دا خاطر موږ څه نه څه تیارو ته ضرورت لرو او دا درې و څلور د ان کومک یې دوې دلته نن دوې بیا په کندهار کې بیرته تللي.
کتونکو وای تر 2014 کال وړاندې چې زرګونه امریکایي او برتانوي ځواکونه په هلمند کې د امنیت ساتنې او بیارغونې په ماموریت بوخت ول د خپلو سلګونو کشفي اکمالاتي او جنگي الوتکو په واسطه وتوانېدل چې د دې ولایت په اراضي کې د وسلوالو فعالیتونو کنټرول او خاص عملیات ترسره کړي. خو اوس چې د 215 میوان کلو اردو په چوکاټ کې یوازې د ګوتو په شمار الوتکې فعالیت کوي او اکثره وخت د افغان ځواکونو د چپیانو ترڅنګ ډیر وخت هغوی ته په اکمالاتو بوخت وي. اسانه نه ده چې د هلمند شاوخوا 3500 کیلومتر مربع مساحت دی د کیک وڅرل سي او د وسلوالو د فعالیتونو مخه دی ډاب کړي. محمد علي استای د ازادي راډیو هلمند.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه که آمده ایم کن کنزیم بایی زور است که بیز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری ل آزادی رادیو نواوری.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینگ دی بول داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د لوبو لمیدانا سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغان رزمي لوبو د اتل احمد ولی هوتک درتلونکي سیالي په اړه درته معلومات خبرو او همدارنګه افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مرکه اوري. لمړی رازو رپورت ته د رزمي لوبو افغان اتل احمد ولی هوتک د جون په ولسمه په روسیه کې له هسپانوي لوبغاړي سره لوبه کوي. احمد ولی هوتک چې اوس په مسکو کې دی تمه ده د فایټ نایټ په سازمان کې دا لوبه ترسره کړي. هوتک وایي د لوبې ته یې پوره چمتووالی نیولی او هیله مند چې بریا خپله کړي. په دې اړه پام وکړئ جوړ شوي راپور ته. در رزمی لوبو افغان اتل احمد ولی هوتک با پیامیاشت که دنن خپل دویمه حرفه‌ای رزمی لوبو وکړي. دا لوبه د فایت نایټ سازمان لخوا د احمد ولی هوتک او هسپانوی لوبغاړي رونی ګامیز ترمنځ په موسکو کې د جون په 18 متر سره کیږي. احمد ولی هوتک آزادی راډیو ته ویل چې د لوبي ته زیات تمرینونه کړي او هیله لري چې بریا خپل کړي.
دا زما دریم ټایم تمرین چې 18 د جون دفاره ان شاء الله خپل اخري ځار واسم چې بیا هم بریا د افغان او د افغانستان په برخه کوم. زما تمنا هر څه ډېر په ښه توګه روان دي. انشاءالله ژمنه کوم چې ولسم د جون به بیا هم د افغانستان د بریا ورځ وي.
هوتک په داس حال کې دا لوبه کوي چې د مې په شپږویشتمه یې روسي لوبغاړي یوري ریابو سره لوبه وکړه او هغه یې مات کړ. هوتک تر دې دمه اوله صرفه یې لوبې کړي چې یوه یې هم نه ده بایللې. احمد ولی هوتک وایي وروسته له هغه د جون په 18مه د لوبې لپاره انتخاب شو چې روسی لوبغاړی یوري ریابو یې مات کړ.
دا اول هم تقسیم اوقات فایت نایټ دیده باشین د بین ما عارف ایره گفته بود برنده از این مسابقات میره د اوم مسابقات.
لومړی مسابقه چې موږ وکړه وی ویل چې څوک ګټون شي د جون ولسمی سیالیو ته لار پیدا کوي. ما لوبه وکړه. د جون ولسمی باندې لوبې ډېرې لوړه کچه باندې ترسره کیږي. حریف مې معلوم ده. د هسپانیې د څو دورو حرفه‌ای رزمی لوبو اتل ده.
قهرمان چندین مرتبه مسابقات حرفه‌ای است.
ولی هوتک وایي هر ورځ درې ټایمه تمرین کوي څو وکولی شي رونی ګامیز ته ماته ورکړي. احمد ولی هوتک لومړی افغان لوبغاړی نه ده چې د روسیې په معتبر سازمانونو کې لوبې کوي. تر دې مخکې باز محمد مبارز هم د افغانستان بیرغ په دې سیالیو کې رپولی دی. د احمد ولی هوتک د لوبې د وخت او دقیق نیټې په اړه باندې مو معلومات واوریدل. اوس به هم ورشو مرکې ته. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند ښاغلي فرید هوتک سره مو مرکه کړې. په سر کې مې له ښاغلي هوتک نه په اروپا کې د یو شمېر افغانانو لخوا د کرکټ د لوبو د ترسره کولو په اړه پوښتنه کړې ده. راځئ چې دا مرکه په ګډه واورو.
کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبلې او نور لوبلې لاسته راوړنې زیاتې دي. د افغانستان پرمختګ کړی دی. نو دې وجه نه هغه افغانان چې په هېواد کې نه اوسېږي د هېواد نه بهر دي. د کرکټ د لوبې سره مینه او علاقه زیاته شوې ده. نو یو شمېر افغانان لکه په بهر کې چې اوسېږي لکه په عربي متحده اماراتو کې په نورو اروپایي هېوادونو کې په ناروی کې چې زه ورسره په اړیکه کې یم یو هغه افغانان چې هلته اوسېږي هلته ژوند کوي هغوی یو لوبله جوړه کړې د ناروې په دوه درجه سیالیو کې برخه اخیستې چې په دې لس لوبلې دي. افغان ځوانانو چې هلته کومې لوبې ترسره کړې دي د دوه لوبې ترسره کړې دي. دواړه لوبې ګټلې دي. تېره ورځ پلیسن په لوبلې ته ماته ورکړله تقریبا په ستر توپیر یې ماته ورکړل. نهه وکټو په توپیر یې ماته کړل. بله لوبه کې په یو سلو 3 خپل سیال مات کړ. نو دا هغه څه دي چې په هېواد کې کرکټ پرمختګ ده او د افغانانو مینه ده او شوق ده. مثلا په هېواد کې نیمه ځوانان د غلوب سره مینه لري. د هېواد نه بهر هم افغان ځوانانو د کرکټ لوبې سره مینه زیاته شوې ده.
ستاسو په نظر څومره د خوښۍ احساس دی د افغانستان د کرکټ لپاره دا څومره غټه لاسته راوړنه ده؟
بالکل دا زموږ لپاره ډېره غټه لاسته راوړنه ده چې افغان ځوانان شهزاده په نوم یو ځوان ده چې هغه دغه ټیم مشري کوي. نور ځوانانو مشره دي مومن په نوم نور پیاوړي لوبغاړي د دوی سره کرکټ کوي. دا هغه ځوانان دي چې هلته میشت دي. نو انشاءالله چې د وخت سره نور ځوانان هم تشویق شي او دا د موږ لپاره یو خلاص راغلی ده. او دا زموږ د کار نتیجه ده چې موږ پرې بردی شوي چې افغانان په هر ځای کې خپل کارونه خوښ وساتو او دغه لوبې سره مینه پیدا کړي.
هوتک صاحب دننه افغانستان ته براشو د کرکټ د ملي ټیم د کوچنګ لپاره د وقار یونس په اړه باندې ځینې ګنګوسې په ټولنیزو شبکو کې وي او په مجموعي توګه باندې د کوچ لپاره تاسو هم ویل چې ازموینې روانې دي. دغه ازموینې چیرته ورسېدي او دغه ګنګوسې په اړه باندې تاسو څه وایي؟
بله هو موږ تر اوسه پورې د کوم کورس سره وروستۍ پرېکړه نه وه رسېدلې او وروستۍ پرېکړه نه کړې. موږ د دنده اعلان کړه. کله چې انجنیر الحق خپل دنده استعفا وکړه موږ دغه پوسټ اعلان کړ په نړیوال ویب سایټ نو باندې. نو یو څه دا روزونکو زموږ سره خپل سیدیانو شریکې کړې. د دې د سره زموږ خبرې روانې دي. موږ به د یوې ازموینې وروسته چې د کرکټ نړیواله شورا استازي به هم پکې د غیر اوریس په انشاء الله موږ یو ښه روزونکی د خپل ملي لوبډلې سره ځای کوو. هغه روزونکی چې ټول خواو ته په کتو سره یا د موږ د اړتیا او په کتو سره د ملي لوبډلې هغه روزونکی به انشاء الله لوبډلې سره یو ځای کیږي.
د کرکټ ملي لوبغاړي اوس وخت په هند کې دي. هلته د دې ترڅنګ چې د ویزو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي د ځینو هیوادونو په خاطر، آیا تمرینونه هم کوي که څنګه؟
بله هو لوبغاړي تاسو ته بهتره معلومات ده چې په هر ځای کې خپل تمرین جاري ساتي، خپل تمرینات کوي، او بالخصوص په هغه وخت کې چې په لنډه موده کې سیالۍ په مخ کې نو په هغه وخت کې ډېر زیات تمرینات کوي. لوبغاړي خپل تمرینات په بېلابېلو وختونو کې په بېلابېلو سیټو په هر سیمه کې چې خپل تمرینات مخ ته بیایي.
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنو ریدونکو دا پروگرام په همدې ځای پاتره سیګی تربل یو مزه صفی الله ستنګځه په پاکه او بخون کې خدای سپارم هي شی به ولري.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اردوونکو خېچري تاسو په روژا کې کوم خواړه ډېر خورئ؟
کچالو یا بندي هردا بل بس یا غوښه یا
روژا کې سره کړي او توند تیز خوړ کوم سي ستونزې پیدا کولی شي؟
مې د تکلیف نه یو لري روژا به سره شي کو چې ما شام باندې کولی برا سره کو.
نن په همدې کله غوښتل ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمن دوستانو، خواړه د انسان د پایښت وسیله ده، نو ځکه خو هر وخت په تیره د روژې په مبارکه میاشت کې د خوړو څرنګوالی ډیر مهم دی. ډاکتران په روژه کې معده له ویده انسان سره تشبیه کوي، وایي که چیرې یو څوک په ساعتونو ویده وي، کله چې ویښیږي نو په همغه دقیقه یا شیبه دروند بار نشي انتقالولی. همداسې معده هم په روژه کې ټوله ورځ استراحت وي، کله چې ماښام شي نو یو دم د خوږو او ترخو خوړو خوړل ډیر تاوان ورته رسوي. له خوږو او ترخو خوړو سره ځینې کسان ډیر سره شوي شیان هم خوري چې بیا له ګڼو سي ستونزو سره مخ کېدلی شي. په پیل کې په همدې اکله د دوو تنو غو میرمنو خبرې اورو چې خواړه ډیر سره کوي.
منم پرزانه ده، از خپل دیګه کومه وریجه ته بورس کومه او نور مواد ته پیاز او رومیان ګرس کومه. زکه چې په فامیل کې مې دا ټول غواړي چې مسکر شان نوخري هغه وخت مزه کې چې سرکړي مې سرکړي خوړه مزه نه کوي.
مې دې تکلیف نه یو لري کچالو یا بندي هردا بل بس یا غوښه یا ابا سي زخه جوړا واخ شي زخه کړی تر واخ هغه د کوم بنت راخو بس پښ پخې کو سره بخلاصو ورج بس سره شتي کو چې ما شام باندې کوله برا سره کو ابا سي بوته بچ سي باندې کو سي بشو.
لس رکړو خوړو سره ترخه او تون شین هم ورته ستونزې پیدا کوي. د چویلې روژتیان په روژه ماتي کې د ډبل خوړو خوري د کابل خار له څوتنو اوسیدونکو څخه اورو.
ماته د میډي تکلیف د اچار نه زیات د اچار نه راته پیدا شو. یو په یو من نیمه په میاسک خوړل اچار مې بس کړل، مرچ خو بیخینو را باندې باندې پیپسي مې وښکل لاغیم راته میډي تکلیف پیدا شو. لوخره کې وګرځولم تاسو وخت راغله چې لولګې د سپړ کېدلایم.
نو موږ په تاسو دغه نشان چې نه روان لګیږي نه ډیر غوړ چې دی مننه مرزګي مو منا یو د وایې بزړې خوش دی مننه د یاد پسخ د میږي خوش دی مننه زړې.
په ژوند کې چې پر ما راغلی د چاشه می خوړلې پر ما بد ولګی دی دا مرچک نه دی د مرچک سپوتن کرکیش د مرچک ما وخوړل بار می دی گیس وکي او پرسیدل پرسو دی وکي بیا ډاکټر ته لاړن څه دا وای را تر کړم بار بیرته نو کښه سم د می دی تکلیف هم لرن ځان چې پروژه کې ډیر احتیاط وکي نرم خوړو وخوري کلک شي نو وخوري ډیر بشي.
د داخلي برخې ډاکټر هتی قلیمی وایي چې دوی ته پروژه کې ډېر هغه کسان د درملنې لپاره ورځي چې په خپل دې هم د نامناسب خوړو له امله ځان ته اسی مشکلات پیدا کړي وي.
ډوډۍ شروع کوي یا خواړه خوري داسې شانس څخه استفاده وکړي چې هغه ډېر ترش وي یا ډېر توند وي
د مثال په ډول اچار څخه اکثر از موږ تاسو هیوادوال استفاده کوي چې دا اچار بیا د دې سبب ګرځي چې افرازات د معدې نور هم زیات کی د غلا سورز د روزي چې تیر شي 15 د معدې امراض بیا زیاتی له اوسو خرما څخه د استفاده وکي تر څو چې د غلک خواړه په معده کې راځي د دې لپاره په معده کې بندوبست ونیول شي یعنی میده په دې باندې پوښی چې دا د اوس خواړه راته راښکته شول زه باید فعالیت وکړم مثلا یو څوک د کړایي خوري سخته غوښه پخ کړې ده او شخه غوښه هم ده او میده هم د استراحت له حالت څخه اوس راوځي د کې شک نشته ده چې د میده مشکلات به رامنځته کوي
لکه څنګه چې د ډاکټر په خبرو کې روښانه شوه که چیرې د روژې په میاشت کې د خوړو څرنګوالي ته پاملرنه ونه شي نو د سي ستونزو لامل کیږي په روژه کې د ډیرو خوړو خوړل هم انسان ته تاوان رسوي د چارسیاب اوسیدونکی مراد وایي چې ځینې کسان دومره ډوډۍ خوري چې بیا هم ځان او هم نور خلق په تکلیف وي
یو ور په خوراک شروع کوي تر ماخوستنه پورې کله پېښلمي چې کیږي هغه وخت هم دومره خوري چې به د ورځې لخوا د دینه مغیر چې وګه کیږي نه داس یو نارامي او ناراحتي لري ډیر زیات خلکو ته مزاحمت رسوي مخصوصا کله چې مانزه ته دریږي جماعت کې داس یو بوی تنزي چې هغه شریعت هم بدګني او د روزي د فلسفه سره هم ډیر مخالف ده مشکل ده چې معده دومره توان او طاقت نه لري چې دوی زیات خوري د معده باندې فشار راځي او کله چې روژه ختميږي دوی زیات
د هلمند اوسیدونکی حاجی منان هغه څوک دی چې په خپل پروژه کې ډیر خوراک کړی هغه د زیان پاک وایي
د روژه مات پر وخت باندې سبزي کوبري چې پیدا سي وګړي وسره دغه خورو شرومبیا وسره خورو بیا ورسره دغه چې روژه په ماته کړ بیا نو من منځ کول منځ چې موقع د خیر سره بیا تراوی دي بیا نو تر پیشلمی پورې بیا چای چشو چای چې مو چشلې د خو وخت د استراحت وخت بیا پیشلمی پس کوشش کوو چې په پیشلمی باندې کم چیری پیدا هم کړ یا ورجی خورو یا نری شوروا کم پیدا کړه هغه کراته ورسېدل چیری دا په پیشلمی باندې خورو هیڅ وخت کم ډیر خوراکونه دي شبیا خصوصا پروژه کې دا چې وختونه راغلي چې موږ په کم ځای کې یو پردی ډوډۍ پیدا کړی ده نه خپل خو شکر دی نه لرو نو خو البته د میلمه د پاره یو شی دوا څلور پنځه شیان سره دغه کې زه خپل ورته دغه سوای هغه تر هغه وخت پرې خوړلې دي تر څو چې د آزاد د خولې تر اتله بل اخر هغه می د بل ورځ ډیره سخت به اشتیا راته پیدا سوی او د بل خواڅه مور ارژی ورته وای ارژی مبڅوی دی میډیا تیزابي حالت غیر نورمال قبض
ډاکټران هم پروژه کې ډیر خوراک منه کوي بیا هم له ډاکټر حتیق علی مینې اورو
مهمه مسله په دې کې دا ده چې بعضي هوادوال دي چې دوی کله د سرخان باندې کینی په عام اصطلاح پلاتې وهي نو بیا تر هغه وخت دوی خوراک کوي چې تر مری او خلی پورې راورسی چې دا هم د اسلام له نظره غلطه ده هم د طب له نظره غلطه ده کله چې خواړه انسان خوري معده باید په دریو برخو باندې ویشي هغه د غذا لپاره ده د اوبو لپاره ده او د هوا لپاره ده یعنی په دې معنی چې غذا به هم دومره زیات نه خوري چې اوبو ته بیا ځای نه وي او اوبه به هم دومره زیات نه خوري چې غذا ته بیا ځای نه وي او دا دواړه به هم دومره ډیر نه خوري چې بیا تنفس نشي کولای
د کابل اوسیدونکی راز محمد بیا داسې څوک دی چې هر وخت په تیره پروژه کې خپل خوړو ته ډیر پام کوي ځکه خو روغ رمټ دی
هر خوراک کومه په اندازې کومه او له خوراکونو زه استفاده کوم چې معده ته نقص نه رسي مثلا ماخوم د روژه مات په وخت کې یوان خرما او د ډوډۍ په وخت کې کوم شې تیاری مثلا په کور کې کله ورجوي شوروا وي ام صد به هر څه سوي دا په خپل هغه اندازه سره خرما په پېښلمی کې داس یو غذا خورو چې موږ د سبا لپاره داسې تکلیف سرونی وینو
کو به هم ډیره وڅخل شي نو بد غیزی کوي او ډیره ځکه څخل کیږي چې هوا ګرمه ده دا چې په خلکو لټند نه د خلاصون لپاره څخل د ننګرهار له اوسیدونکو آمد نه یاورو
ار سړی په دې وخت کې تند احساس ډیر زیات کوي زما خپل خو په 13 ورځې کې زم د سیمه کې شربتونه دي کنه د شربت ده په خلکو به جوړو د ګوړې شربتونه د ګوړې شربت به په دې خاطر باندې جوړو چې هغه تکلیف نه پیدا کوي او هغه کلاسیک ماډل مواد پکې دي کنه مثال د خبرې د کمې د ګوړې راخلو چې هغه
د داخلي برخې له بل ډاکټر حبیب ګل نه مو پوښتلی چې پروژه کې مو د کومو شیانو څښاک د ورځې لخوا له تندې څخه ژغورلی شي
کوشش وکړئ چې پروژه کې د ځینې خوراکونه ډډه وکړئ د ډېرو غوړ خوراکونه ډډه وکړئ ډېر خواږه لکه جلبۍ او داسې نور هغوی نه هم ډډه وکړئ تاسو ته تنده پیدا کوي همدارنګه که څوک د تیز چای چي همدارنګه کافی نه استفاده کوي دوی ته تنده پیدا کیږي کوشش وکړي چې د اوبو مقدار مو تر 2 لیتر په هغه وخت کې تاسو روزه نه یاست یعنی روزمات نوروز تر پښنمی پر د 2 لیتر نه ډیر نه کې ډیر او بچخلم د فتن البته نخوال جوړوي په وجود کې چې هغه کې بیا د سوډیم اندازه کمیږي هم درنګ کله چې ډیر وبچو خصوصا پر روزمات کې هغه د ډوډۍ په هضم کې مداخله کوي او ډوډۍ سم نه ازمږي سړی ته نفوبات پیدا کی د کافی مایات اخستل ډیر شدي لکه تاسو کولای شئ په روزمات کې د ګرم مایات استفاده وکړئ لکه آش سوپ دغشان او یا ډیر کمرګ چای نه استفاده وکړئ یعنی کم غلیظ چای نه وی رقیق چای بده دغه نه استفاده وکړئ گازدار کوکاکولا او د نور صحیح دي خصوصا د روزمات په وخت کې ځکه معده پس لغه نه چوری استراحت لاره د کتوس دغه خوړو خوري نو د معدې د فعالیت باندې ډیر نوړه غیزه کوي خصوصا کسان چې په معدې کې زخم لري دوی د تجدید سبب ګرځي
درنه دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خوراک او څښاک ته پاملرنه ډیره مهمه ده که چیرې د شپې لخوا مناسب خواړه او کافي مایعات واخیستل شي نو د ورځې به له کومې سي ستونزې سره نه مخ کیږو
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دموکراسی نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دموکراسي ملاتړ